افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د غویا سور 19 د می میاشتې اتمه. اوري چې د مالی وزارت وی نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف 400 میلیونه ډالر مرسته کوي. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي چې اسدالله لودین الولی.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي لپرون راهیسی د کورونا 215 تازه پیښې ثبت کړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له سعودي غوښتي چې د یمن د اوربند له تجربې په افغانستان کې هم ګټه واخلي، او پاکستان پلان لري چې سر له سبا د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه نرم کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 215 تازه پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت مرستیال وحید الله مجروح نن د یو ویډیوي پیغام له لارې وویل چې دغه تازه پیښې د څه باندې 200 مشکوکو پیښو د معاینې په پایله کې معلومې شوې دي.
تیرو 24 ساعتو کې افغانستان کې 214 سمپلونه معاینه شوي. د دې د منځ 215 یې مثبت واقعات دي. د دې نوي ارقامو سره موږ په افغانستان کې اوس 3,298 مثبت واقعات، 109 د مړینې واقعات، او 402 اویا کسان خپل روغتیايي حالت یې بېرته لاسته راوړی دی.
د دې په خبره هرات، کابل، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د تازه پیښو ډیره برخه پکې ثبت شوې ده. نړیوال بانک له افغانستان سره 400 میلیونه ډالر وړیا مرسته تصویب کړه. دغه بانک نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیسې د کورونا وایرس په کنټرول او مدیریت او افغانستان کې د اداري اصلاحاتو په لارو چارو لګول کیږي. په افغانستان کې د نړیوال بانک د دفتر رئیس هنرالی کرالی ویلي دغه مالی مرسته د دې ښکارندوی کوي چې نړیوال بانک د کووید-19 خپرېدو په دې سختو شرایطو کې او تر دې ورهاخوا له افغانانو څخه په دوامداره توګه ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر له خپل سعودي سیال غوښتي چې په یمن کې د اوربان له تجربې په ګټه اخیستو په افغانستان کې هم د کار لپاره هڅه وکړي. د بهرنی چارو وزارت خبر پاڼه چې نن خپره شوه وایي محمد حنیف اتمر او د سعودي د بهرنی چارو وزیر فیصل بن فرحان دغه راس په دوه اړخیزو اړیکو او له افغانستان سره د سعودي په همکاریو هم خبرې کړي. د خبر پاڼې لمخې په دې ټلیفوني خبرو کې فیصل بن فرحان ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به د سعودي مرستې او همکارۍ دوام پیدا کړي. کله چې ملګرو ملتونو د کورونا وباله کبله په نړۍ کې د اوربان غږ وکړ، نو په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف جګړه ودروله. ملګرو ملتونو ویلي یمن کې د حوثي سخت دریځو په ګډون 14 مخالفو ډلو هم د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړی او جګړه یې درولې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست د امنیه قومندان سید احمد بابازی وژنه غندلې او یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي چې له افغان وژنه لاس واخلي. د ارګ په خبر پاڼه کې د ښاغلي غنی په حواله راغلي هیوادوال د تحمیلي جګړې او د کورونا وبا په اړه اندېښمن دي او د پټکو هیله ده چې طالبان داسې شرایطو کې اوربند ومني. د خوست امنیه قومندان له خپلو څو ملګرو سره تېره شپه د ماین په چاودنه کې ووژل شو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې پېښې مسئولیت نه دی اخیستی. خود خوست والی دا د طالبانو کار بللی دی. څه موده وړاندې خوست کې د والی حلیم فدایی پر موټریس کاروان هم ځانمرګی برید وشو چې هغه ترې روغ ووت. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو په ګلران ولسوالۍ کې هغه 18 امنیتي سرتیر ورسپارلی چې څه موده وړاندې د هغوی لخوا اسیر شوي وو. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته د اسیر شوو امنیتي سرتیرو د ورسپارلو خبره تایید کړه، خو زیات جزئیات یې ورنه کړل. دایوای د امنیتی منصوبینو په ګډون 18 کسان له څه مودې راهیسې له طالبانو سره په بند کې وو. پرون دغه کسان د هرات محلي چارواکو ته وسپارل شول. د هرات ولایت له دې هڅو هرکلی کوي او خوشی شوي کسان د هیواد اصلي اتلان بولي. د ګلران ولسوال عبدالغنی نوری بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې د پولیسو او ملي اردو سرتیری او یو څارنوال و چې له دوه کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې وو. په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 25,813 ته پورته شوې. دغه اعلان نن له هغه څو ساعته مخکې وشو چې ټاکل شوی اسلام آباد د دې وبا له کبله لګیدلي بندیزونه نرم کړي. چارواکو وویل یوازې 13 ساعتونو کې په پاکستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ 1,540 مثبتې پیښې ثبت کړي دي. په سیمه کې له ایران وروسته پاکستان دویم هیواد دی چې د کورونا ډېرې پیښې لري. پاکستان کې چې 200 نفوس لري کورونا ویروس تر اوسه 1,590 کسان مړه کړي دي. د دغو پیښو له زیاتېدو سره سره صدر اعظم عمران خان ویلي سر له سبا شنبې به لګول شوي بندیزونه نرم کړي، ځکه داسې یوه ویره شته چې د پاکستان اقتصاد ډېر له زیان سره مخامخ دی. او ټاکل شوی د جرمني د بوندس لیگا فوټبال سیالۍ د مې میاشتې له 14 د نندارچیانو له حضور پرته پیل شي. د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې دا په اروپا کې لومړنۍ ورزشي سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دا اعلان پرون په یوه اعلامیه کې له هغه وروسته وشو چې د جرمني صدراعظم انګیلا میرکل د دغه هیواد له 1400 والیانو سره وکتل. د جرمني بوندس لیگا سیالۍ د بریتانیا له غوره لیګ او د اسپانیا له لا لیگا سیالیو وروسته اروپا کې د فوټبال مهمې لوبې ګڼل کیږي. له دې سره داسې هیله شته چې په ایټالیا، اسپانیا او بریتانیا کې به هم د فوټبال لیګونو پیل ته زمینه برابره شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. حکومت وایي نړیوال بانک په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په هدف $400 میلیونه مرسته ورسره کوي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې هم زیاتې شوي.
د نوي ارقامو سره په افغانستان کې 3,000 مثبت واقعات.
زلمی خلیلزاد د سیمې له ځینو رهبرانو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. د سیاسي مسایلو د یوه کتونکي مرکه هم خبرو.
چې هند فکر کوي چې که چیرې نوی حکومت راځي او په دې حکومت کې بیا په لوی سهم د طالبانو وي، نو ممکن هغه کوم نقش چې اوس هند په افغانستان کې لري هغه له لاسه ورکړي.
په اروزګان کې په کورونا وایرس ځینې اخته کسان د قرنطین له مرکزه تښتېدلي.
کله چې یو څوک قرنطین کېږي هغه ته په وخت ډوډۍ نه رسېږي، د هغه د اپاشي د اتاق په وخت نه کېږي، هغه ته دوا په وخت نه ورکول کېږي.
دا هم وړي چې پولیسي جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش ایشچی په یو پرانیستي لیک کې د عبدالله پر هغه غوښتنه انتقاد کړی چې جنرال دوستم ته دی د مارشالي لقب ورکړل سي. په اروپا کې نن د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو جشنونه لمانځل کیږي، خو د کورونا وایرس له کبله دغه جشنونه په محدود ډول لمانځل کیږي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. د مالی وزارت وایي نړیوال بانک په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په هدف $400 میلیونه مرسته کوي. د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل د دغو پیسو یوه برخه به تر راتلونکو دوو اونیو پورې افغانستان ته انتقال سي. بلخوا د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 215 مثبتې پیښې ثبت شوي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دی، نړیوال بانک په افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره $400 میلیونه مرسته کوي. د افغانستان د مالی وزارت معین شمروز خان مسجدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې مرستې یوه برخه چې $100 میلیونه دی په راتلونکو دوو اونیو کې به افغانستان ته انتقال شي. د وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېده ډېره چټکه شوې او د عوایدو راټولول هم کم شوي، د نړیوال بانک دغه مرسته به له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې ډیر اغیزمنه وي. د دې مرستې یو برخه په برښنایي پروژو هم ولګول شي. نړیوال بانک له افغانستان سره په دې برخه کې د نور مرستو ژمنه هم کړې ده چې د کال په جریان کې به افغانستان ته انتقال شي.
مفاهمه دو طرف به حکومت افغانستان منتقل میشه.
د خغل مسجدی په خبره دغه $400 میلیونه به د افغانستان د ملي بودیجې لاري مصرف شي. نړیوال بانک له دې وړاندې هم $100 میلیونه د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره افغانستان سره مرسته کړې وه. په همدې حال کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 215 مثبتې پیښې ثبت شوې. د دې وزارت مرستیال وحید مجرور رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې له تازه شمیر سره په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس ټولیزې پیښې 3,298 ته ورسېدي.
تیرو 24 ساعتو کې افغانستان کې 214 سمپلونه معاینه شوي. د دې د منځن 215 مثبت واقعات دي. د دې نوي ارقامو سره په افغانستان کې 3,298
د ښاغلي مجروب خبره تر دا مهاله 109 نفر د دې وایرس له امله مړه شوي او 422 بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
موردل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 215 نورې مثبتې پیښې هم په هیواد کې ثبت شوي. د خوست او پکتیا ځینې اوسیدونکي وایي چې هیواد ته په متحده عرب اماراتو کې د میشتو افغانانو په زیات شمېر راتګ اندېښمن کړي دي. دوی وایي که د راستنېدونکو افغانانو راتګ په دې ډول روان وي، په دغو ولایتونو کې به د کورونا وایرس خپرېدل لا زیات شي. نور حال د احسان آیان په راپور کې.
وروسته له هغې چې په نړۍ او په متحده عربي اماراتو کې د کورونا وبا په چټکۍ خپره شوه، ورسره سم هیواد ته د افغان مسافرو راتګ هم زیات شو. دغه کار د پکتیا او خوست یو شمېر اوسیدونکي اندېښمن کړي او وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د دې ولایتونو د ګڼ شمېر مسافرو بیرته راتګ به د کورونا ویروس په خپرېدو کې لا مرسته وکړي. د خوست یو تن اوسیدونکی نذیر روخان وایي،
موږ د دولت څخه جدا غوښتنه کوو تر څو دغه کسان په کابل کې او بیا په ولایاتو کې کاملا قرنطین شي او د نورو کسانو سره تماس ونه لري، ځکه چې د خوست ولایت زیاتره کسان په دوبۍ او په اماراتو کې مسافر دي.
د بینور جدا په نوم په متحده عربي اماراتو کې میشت وطن مسافر ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس له خپرېدو وروسته ټول کارونه په ټپه درېدلې او له همدې امله په سیاحتي ویزو راغلي ګڼ افغانان لستونزو سره مخ شوي او غواړي بیرته هیواد ته ستنه شي.
سیاحتي ویزو باندې راغلی وو د دروي میاشتو لپاره، کرونه وکي تر څو د کور لپاره حلال رزق پیدا کړي. کرونه په ټپه ودرېدل نو موږ افغانان وروڼه هم د بازو ستونزو سره مخامخ شول.
حسم وکړه چې په دوبۍ کې د افغان کنسل نظر هم لزان سره ولرو، خو لا بیا بیا تماس سره سره زمونږ کا جواب نه کړه. خو د خوست سیمه ایز چارواکي وایي چې د قرنطین په شپو ورځو کې د افغان مسافرو راتګ زیات شوی او له همدې امله په دې ولایت کې لومړنۍ پیښه هم د هغه مسافر په معایناتو کې مثبته شوه چې له دوبۍ خپل کور ته رسون شوی و. د خوست والی ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې د پلان له مخې ټول هغه مسافر د 14 ورځو لپاره قرنطین کیږي چې له بهرنیو هیوادونو په ځنګړي ډول د متحده عربي اماراتو رستنېږي.
خو موږ د دوی لپاره په بشپړ توګه باندې ټول تدابیر لرو او هغه مسافر چې دوی خوست ولایت ته راځي یو تشخیص وروسته به دوی په مرکز کې مجبورن 14 ورځې تیروي. څوک چې علي مور کوي هغه بیا د تجرید مرکز ته لیږل کیږي تر څو هلته تر درملنې لاندې ونیول شي.
د یادونې ده چې په خوست کې تر دې مهاله د کورونا اته پیښې مثبت شوي چې له جملې یو کس روغ شوی او یو تن مړ شوی، خو په پکتیا کې دغه شمېر بیا 138 مثبتو پیښو ته رسېدلی چې له امله یې 15 تنه مړ شوي او 26 نور روغ شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې درولو لپاره د نړیوالو هڅې اغېزناکې دي. دغه وزارت د زلمي خلیلزاد وروستي سفر ته په اشاره وایي چې افغان حکومت سولې ته د نړیوالو د ملاتړ ترلاسه کولو په هدف خپلې هڅې چټکې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې زلمي خلیلزاد په وروستیو کتنو کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی. خاطر پردیس پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
له هغې وروسته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره په قطر کې ولیدل او د یو لړ پرمختګونو خبرې هم وکړه، اوس د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو هڅې اغېزناکه دي. د دې وزارت وایند نه جنوري د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل،
د جګړې درولو لپاره د نړیوالو همکارانو هڅې په قاطعانه ډول د سولې بهیر په اسانتیا او له کرونا ویروس سره په مبارزه کې اغېزناکې دي. افغان حکومت د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د رول لوبولو او له دې ملاتړ ترلاسه کولو لپاره په جدي ډول هڅې کوي. افغانان تمه لري چې د بندیانو خوشي کولو د بهیر پیل به د اوربند او د مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته کړي.
اغلی انوری داسې مهال د خبره کوي چې د افغانستان سول لپاره د امریکا ځانګړی استاد سیمې ته د خپل نوي سفر په ترڅ کې د قطر پلازمینه دوحې ته تللی او هلته د چهار شنبې په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی بنادر سره لیدلی دی. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوږدې خبرې کړي. دی زیاتوي چې د په دې کتنه کې په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه وکړه. د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمښت او اوربند هغه ډول چې نړیواله ټولنه یې هم غوښتونکې ده. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې دواړو خواوې یعنې افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو د آزادېدو پروسه چټک کړي، د بین الافغاني خبرو ژر تر ژره پیل او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلبول هغه څه دي چې له طالبانو سره پرې مفصل بحث شوی. خو اوس د خلیلزاد بیا ځلي سفر او د جګړې د درېدو په برخه کې د نوموړي هڅې پایلې ورکولی شي او کنه. د سیاسي چارو پوه محب شریف په اړه داسې وایي:
زه فکر کوم چې امریکایان د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دغه ټیم له طالبانو په دوحه کې لیدنه پیل کړي او اسلام آباد او نوی ډیلی او بالاخره به افغان چارواکي هم پکې راټاله کړي او له دوی سره به وګوري. دا دې ځل ته د عادي غوښتنې یا ډیپلوماتیکو الفاظو په ځای د امریکایانو له ګوتڅنډنې او یا دوی ته له اخطار هم کار واخلي.
د نوموړي په خبره د افغانستان د سولې لپاره هڅې باید له دې نور هم ګړندۍ شي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی خلیلزاد پرون پنجشنبه د خپل پیل شوي سفر پر مهال هندوستان ته تللی و. هلته یې د هند بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاحکار سره په نوي ډیلي کې کتلي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنګټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي. خلیلزاد همداشان لیکلي چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین مخکې لیدې پر ټویټر لیکلی و چې له خلیلزاد سره په کتنه کې د بندیانو د سمدستي خوشی کولو، د بین الافغاني خبرو د پیل او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د تطبیق په اړه بشپړ بحثونه شوي دي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنځمې په ورځ په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ملي امنیت له سلاحکار اجیت دوبال سره وکتل. د هند بهرنیو چارو وزارت تر دې کتنې وروسته په خبره کړې بیان کې ویلي ټینګار وسي چې د ترهګرو د پناه ځایونو له منځه وړل په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ضروري دي. احمد شیبر په دې اړه د سیاسي چارو له کتونکي نظیم سمون سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې هندي چارواکي بیا له زلمی خلیلزاد سره ګوري په افغانستان کې د هند نسبتا ډیره د چسپی په څه کې ده؟
هند تر سولې وروسته په افغانستان کې د پاکستان او چین د رول په اړه اندېښمن ده. هند فکر کوي چې که چیرې نوی حکومت راځي او په دې حکومت کې بیا په لوی سهم د طالبانو وي، نو ممکن هغه کوم نقش چې اوس هند په افغانستان کې لري هغه لاسه ورکړي. نو په دې اساس باندې هند هڅه کوي چې هغه خپل نفوذ په افغانستان کې، سیاسي نفوذ او ډیپلوماټیک نفوذ، هغه همداسې ژوندی وساتي. امریکایان دوی هڅوي، هند هڅوي چې په افغانستان کې تر سولې وروسته هم دوی مثبت رول ولوبوي، خصوصا د بازسازۍ او پراختیا په برخه کې. نو په دې اساس باندې زلمی خلیلزاد بیا د سیمې هیوادونو ته په سفر وتلی ده او همیش چې د سیمې هیوادونو باندې کله دوره کړې ده، نو لومړی هند ته تللی زلمی خلیلزاد. نو دا ځل هم د سفر اجنډا دا ده چې هند لا وهڅوي چې د سولې په پروسه کې له افغانستان سره، له متحده ایالاتونو سره مثبت رول ادا کړي.
پاکستان بیا په افغانستان کې د هند له پراخو زوراندېښنه څرګنده کړې او افغان حکومت وایي چې د سولې کلی په اسلام آباد کې ده. د سولې په بهیر کې له دغسې دوو سیالو هیوادو سره څرنګه ډیپلوماتیک چلند پکار دی؟
دا چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع خبره کوي، نو زه فکر کوم همدا یې وخت ده چې موږ باید دغه بې باورۍ له منځه یوسو. که هند فکر کوي چې تر سولې وروسته به دلته د پاکستان په خوښه باندې حکومت راځي او د پاکستان لاسپوڅی حکومت به راځي، نو دغه اندېښنه باید رفع کړی شي. او همدارنګه که پاکستان فکر کوي چې د هند نفوذ به دلته زیاتېږي، دا اندېښنې هم باید رفع شي.
سمون صاحب، که چیرې له هند او پاکستان سره په ډیپلوماسۍ کې توازن په کار وي، نو فکر ته کوي چې افغان حکومت د اسلام آباد په پرتله له نوې ډیلي سره ښه روابط ساتلي؟
د هند پالیسی د افغانستان پر وړاندې یو مثبت ټکی دا ده چې دوی په افغانستان کې د دولتونو ترمنځ اړیکې پاللې دي، یعنی سټیټ ټو سټیټ اړیکې لرلې دي. دوی په افغانستان کې ډلې ټپلې نه دي تقویه کړي. نو که چیرې هند په همدغه نقش قدم باندې رواني په راتلونکي کې هم د افغانستان حکومت تر څنګ ودرېږي، په پراختیایي چارو کې ورسره مرسته وکړي، په بشري چارو کې، په علمي او فرهنګي چارو کې مرسته وکړي، نو زه فکر کوم دا ډېر مثبت ګام د هند په افغانستان کې لامدی عملم هم د حکومت او هم د خلکو ترمنځ محبوبیت لري چې دوی په تیر 1930 کلونو کې له افغانستان سره د دولت ترمنځ اړیکې پاللې دي او ډېر زیاتې پراختیا په برخه کې ډېر زیاتې مرستې کړې دي. نو ټول هیوادونه که د هند په نقش قدم باندې لاړ شي نو زه فکر کوم دغه د اعتماد فضا را ژوندی کیدای شي.
په سیمه کې نور هیوادونه هم په افغان سوله کې یو ډول دخیل دي. ځینو خو یې د طالبانو مشرانو ته په خپله خاوره کې بلنه ورکړې ده او هغوی هلته د دوی هیوادونو ته ورغلي دي. نو افغانستان په سیمه کې په اړیکو کې څرنګه توازن د ډیرو هیوادونو ترمنځ رعایتولی شي؟
د سیمه ییز توازن د رامنځته کولو فرمول ډیر ساده ده. ټولو د سیمې ټولو هیوادونو ګاونډیو هیوادونو ته باید قناعت ورکړل شي چې یو سولیز او باثباته افغانستان د دوی په ګټه ده. په افغانستان کې د همکارۍ قوي پوتنشیل موجود ده. مثلا هند او چین کولای شي چې د تیر په څیر په افغانستان کې د قانونو په سکتور کې پانګونه وکړي. پاکستان زموږ ګاونډی هیواد دی. له دوی سره موږ د کال 3 میلیارد ډالر شاوخوا راکړه ورکړه لرو، تجارت لرو. نو کولای شي چې د تجارت د لا پراختیا لپاره مثبت ګامونه واخلو. همدارنګه له ایران سره هم کولای شو. د مرکزی اسیا هیوادونو سره هغه لرلید د لا ښه تطبیق لپاره چې د مرکزی اسیا انرژي د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته ترانزیت کو، په دې برخه کې د پوتنشیل شته. باید هیوادونه دغه ته وهڅول شي.
د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کرونا وایرس خپرېدو له پاکستانه افغانستان ته د کډوالو پر داو طالبان استنیدو هم غیس کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په پاکستان کې خپل دفترونه تړلي. اسدالله الدین تفصیل لري.
څلوېښت کلنې زهرا په پاکستان کې د کډوالۍ 25 کاله تیر کړي، خو سږ کال یې له کورنۍ سره یو ځای خپل ټاټوبي افغانستان ته د راتګ پنډې تړلې وې. زهرا وایي خاوند او زوی شپږ میاشتې وړاندې افغانستان ته راغلي او د هستوګنې امکانات برابر کړي، خو دا په پاکستان کې بنده پاته ده. د ازادي راډیو ته وویل
وقت که ما تصمیم به رفتن گرفتیم وقت موضوعات کرونا یا نبود و ما هم
سک کال مو حکره کرده و چه ده ملگر و ملتونو پا مالیم رسته خپل هیواد تستانه شو. مونگ چه دا پریکل که ولا هغه محال کرونا نوا. مونگ ده خپل کرایی کور خوان تا هم ویلی چه مونگ وزو. اوس حیران پاته یم چې څه وکړم. له ملګرو ملتونو غواړم چې د کډوالو د ستنېدو بهیر پیل کړي چې زه افغانستان ته ولاړ شم. یوازې زهرا نه ده چې د کرونا له کبله لګول شو بندیزونو یې هیواد ته د ستنېدو مخه نیولې. په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر نورو افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره خبرو کې له ورته ستونزو سر وټکاوه. یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری هر کال د مارچ له پایله تر دسمبر میاشتې له پاکستانه د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو بهیر مخته وړي. دغه سازمان هر ستنېدونکي افغان کډوال ته $200 ورکوي. سږ کال د کرونا ویروس پر دې بهیر سیوری وغوړاوه او یو ان ایچ سی آر پاکستان کې خپل ټول دفترونه د کډوالو پر مخ بند کړل. د کرونا له خپرېدو سره هممهاله پاکستان له افغانستان او ایران سره خپلې پولې هم وتړلې. دغه هیواد 13 میاشتې یوازې 3 ورځې او د مې په 6 د 4 ساعتونو لپاره د تورخم دروازه د هغو افغانانو په مخ خلاصه کړه چې پاکستان کې بند پاته وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي تر هغو چې پاکستان له افغانستان سره د تګ راتګ لارې خلاصې کړي نه وي د کډوالو د راستنېدو بهیر نشي پیلولی. په اسلام آباد کې د دغه سازمان ویان قیصر افریدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خو د کرونا وایرس چې دا کوم اوټ بریک دی دا وبا ده، د دې د وجې حکومت پاکستان دواړه چې کوم زمونږ بارڈر چې د افغانستان سره هغه بند کړ، نو په شپاړسم مارچ باندې مونږ بیا دا فیصله وکړه چې مونږ دا پروګرام دا ټیمپرری سسپینډ کړو. نو دغه اوس پورې ټیمپرری سسپینډ شوی دی، او چې کله هم لکه حکومت دا فیصله وکړي چې هغوی دا بارډر یې کولاو کړي، نو مونږ به هم خپل فیصله ریویو کړو او مونږ به هم لکه دغه پروګرام واپس کولاو کړو.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې دا مهال 1,000,004 افغان کډوال په قانوني اسنادو پاکستان کې ژوند کوي، په داسې حال کې چې 200,000 نور له اسنادو پرته د کډوالۍ شپې ورځې تېروي.
د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي د هغو مرستو پر ویش انتقاد لري چې په دې ولایت کې پر مستحقو کسانو باید ویشل کېدلی. اجمل آریان او د موضوع تفصیل.
د کندوز ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د دولتي او غیر دولتي ادارو له لوري مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. د دوی د خبرو پر بنسټ چې د ځینو چارواکو او د ګذر وکیلانو له لوري مرستې پر هغو کسانو ویشل کیږي چې شناخت ولري خو بې وزله او خوارانو ته څوک توجه نه کوي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عبدالقدیر په دې اړه وویل،
کومکونه غیر عادلانه توضیح کیږي، هماغه د ګذر رئیسان یا کوراګان رئیسان ته ما خپل مشخص لیستونه لري چې هغوی اخلي، او زمونږ هیله د چارواکو نه ده چې مستحق خلق وپیژني او هغوی ته دغه کومکونه په عادلانه ډول باندې توضیح شي.
دوی زیاتوي چې په ښار کې د قرنطین غځېدو دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي، خو تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي صلاح الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
زه چې کوم منطقې پورې تعلق لرم هلته هیچ چاته هم تر اوسه پورې دغه مواد نه دي رسیدلي. یعنی د کندوز 3 کیلومترۍ کې زه اوسه پورې ما ته یو داسې یو کس نه دي ویلي چې ما اوس کومک واغیست. اگر چې ښکاري دا کسان ټول چې دا ناداره خل دي ضرورت لري تر اوسه ورته مواد رسیږي.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم انتقاد کوي چې مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي، او دغه راز ټینګار کوي چې له دې بهر څخه باید په جدي توګه څارنه وشي. دی ولایتی شورا غړی امردین ولی په دې اړه وویل، یقینا مرستې په ښه توګه نه ویشل کیږي، او په کومو سیمو کې چې بې شمېره مستحق خلک ژوند کوي هلته چارواکي د نامنیو له کبله نشي تللی، او بې وزله کورنۍ چارواکي نشي موندلی. یعنې په ټوله کې کومکونه مستحقو کورنیو ته نه رسیږي. بلخوا د کندوز سیمه ییز چارواکي هم مني چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې ستونزې موجود دي، خو ټینګار کوي چې د مرستو د ویشلو له بهیر څخه په جدي توګه څارنه کیږي. د کندوز دی ولی ویان اسمت الله مرادی په دې اړه وویل،
په وطر باندې کار کیږي تر څو هغه کسانو چې کومک ترلاسه کړی دویم ځلې کومک وانخلي. نو په دې برخه کې ولایت ولایتي اداره یو خاصې کمیټې ته وظیفه ورکړې ده چې پر یوه هفته کې یو مرکز ایجاد کړي. په هغه مرکز کې به د خوراکي توکي راجمع کیږي که هر څوک کومک کوي د هغه مرکز څخه باید کومک وشي، او مستحقو کسانو په ویشلو کې تشخیص کې او د غیب سروې کې به دقت کړي.
کندوزیان په داسې حال کې د مرستو د ویشلو بهیر نه انتقاد کوي چې له 3 ورځو راهیسې د سیمه ییزې ادارې له لوري پر مستحقو کورونو د وچې ډوډۍ د ویشلو بهیر پیل شوی. د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په خبره هر ورځ د کندوز ښار په 8 ناحیو کې له 299 څخه پر 1,650 مستحقو کورونیو وچه ډوډۍ ویشل کیږي. هرې کورنۍ ته 10 ډوډۍ ورکول کیږي، او دغه بهیر به تر 1 میاشتې پورې ادامه ولري، او د اړتیا په صورت کې تمدید کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په اروپا کې نن د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو جشنونه لمانځل کیږي، خو هغه سینه لکه تیر کلونه. تفصیل له احمد شیبرنه.
په اروپا کې نن په نړیواله دوهمه جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د لمانځلو ورځ ده، خو دا هیوادونه د کرونا ویروس په مبارزه بوختي. تر اوسه د کووید-19 ناروغۍ له امله په اروپا کې تر 1,64,000 سره ډېر کسان وژل شوي دي. دا تلفات تقریبا هغومره دي چې تلافي ځواکونو د بریالیتوب په ورځ چوروی ورته ډی ټی وای د نورماندی پر ساحل برید وکړ. په جرمني کې برسر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر په ګډون یو شمېر نور چارواکي د بردین په یادګاري سیمه کې د ګلانو ګډې د نازیانو د جرایمو د قربانیانو په یاد کښلي. دا ورځ په داسې وخت کې راغلې ده چې په جرمني کې په کورونا ویروس پیښې کمې شوې دي، او حکومت هڅې کوي چې بندیزونه لرې کړي تر څو د اروپا دغه تر ټولو ستر اقتصاد بیرته فعال شي. په بریتانیا کې به بیا ملکه دوهمه الیزابت د تلویزیون له لارې خپل ملت ته وینا وکړي. په بریتانیا کې د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر نږدې 1.5 لک ته رسیدلی دی او د انګلستان بانک اټکل کوي چې د تیر کال په پرتله به یې سږ کال اقتصاد 4.5 لک کې ټیټ شي. تمه ده چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د می په 10مه هغه پلان اعلان کړي چې له مخې په بریتانیا کې بندیزونه سوس شي. په فرانسا کې په هغه هیواد کې چې کرونا ویروس ته نږدې 6.5 زره کسانو ژوند اخیستی دی، ولسمشر امانویل مکرون به په پاریس کې په یوې ماڼۍ کې دننه د نړیوالې دوهمې جګړې د بریا ورځ ولمانځي، ځکه چې لا هم په پاریس کې پر خلکو بندیزونه لګېدلي دي چې په هر بنه راوځي. د راپورونو له مخې په فرانسه کې د بندیزونو پر مهال صنعتي تولیدات ډېر زیات کم شوي دي، خو تمه ده چې د لومړي ځل لپاره یو شمېر بندیزونه د می په 11مه لرې شي. د اروپا په دې بلې غاړې کې روسیې نیت درلود چې په ماسکو کې یو ستر پوځي لاریون وکړي، خو د بندیزونو له کبله د رسمي ګذشت لغوه شو او د دې پر ځای به ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماسکو په تش سره میدان کې د ګلانو ګډې کیشتي او خپل ملت ته به چې د کرونا له امله اقتصادي ستونزو ته اندېښنې لري وینا وکړي. په روسیه کې په روسیو کې په هرو 4 ساعتونو کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېره تر 10 زرو اوړي. نړیواله دوهمه جګړه په 1939 کال کې پیل شوه او په 1945 کال کې پای ته ورسېده. په دې جګړه کې د څه باندې 1.5 هیوادو تر 1.5 میلیونه ډیر انسانان شکیل شول او ویل کېږي چې له 70 تر 85 میلیونه انسانان پکې ووژل شول.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې د کورونا 215 تازه پېښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت مرستیال وحیدالله مجروح نن د یو ویډیویي پیغام له لارې وویل چې دغه تازه پېښې د څه باندې 200 مشکوکو پېښو د معاینې په پایله کې معلومې شوې دي. نړیوال بانک له افغانستان سره 400 میلیونه ډالره وړیا مرسته تصویب کړه. دغه بانک نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیسې د کورونا ویروس په کنټرول او مدیریت او افغانستان کې د اداري اصلاحاتو په لارو چارو لګول کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل سعودي سیال غوښتي چې په یمن کې د اوربان له تجربې په ګټه اخیستو په افغانستان کې هم د کار لپاره هڅه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې نن خبره شوه وایي محمد حنیف اتمر او د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان دغه راز په دوه اړخیزو اړیکو او له افغانستان سره د سعودي په همکاریو هم خبرې کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست د امنی قومندان سید احمد بابازی وژنه غندلې او یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي چې له افغان وژنې لاس واخلي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو په ګلران ولسوالۍ کې هغه ولس امنیتي سرتیر ورسپارلې چې څه موده وړاندې د هغوی لخوا اسیر شوي وو. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته د اسیر شوو امنیتي سرتیرو د ورسپارلو خبره تایید کړه، خو زیات جزئیات یې ورنه کړل. په پاکستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې 25,800 ته پورته شوې. دغه اعلان نن له هغه څو ساعته مخکې وشو چې ټاکل شوی اسلام آباد د دې وبا له کبله لګېدلي بندیزونه نرم کړي او ټاکل شوی د جرمني د بوندس لیګا فوټبال سیالۍ د می میاشتې 14مې د نندارچیانو له حضور پرته پیل شي.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا اسدالله لودین څخه واوریدل. د دې نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com. په ولسي جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش شیشچی ولسمشر محمد اشرف غنی او د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله ته پرانستی لیک استولی. شغل ایچی په دې لیک کې چې دا وروستي دوه ورځې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه ور باندې سوي، د عبدالله عبدالله پر هغه پیشنهاد انتخاب کړی چې جنرال دوستم ته یې د مارشالي رتبې غوښتنه کړې ده. سیفی الله ستانکزی پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
بکتاش ایشچی له څو کلونو راهیسې پر خپل پلار احمد ایشچی د جنرال عبدالرشید دوستم د جنسی زورونی لانجمنه قضیه تعقیبوي. هغه ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ته دوه ورځې وړاندې په یو پرانیستي لیک کې چې تر اوسه نه دی ځواب شوی لیکلي چې 3 کاله یې د زړه وینې وخوړلې څو د حکومت په مشرتابه کې د بدلون پر راتلو په ملي او نړیواله کچه د جنرال دوستم د محاکمې زمینه برابره شي. هغه انتقاد کړی چې قضیې ته د نه رسیدګۍ سربېره یې هېڅکله دا تمه نه درلوده چې جنرال دوستم ته د مارشال خوشحالی رتبه وړاندیز هم وشي. پر جنرال دوستم تور دی چې د 2018 کال په وروستیو کې د جاوز جان پخوانی والی احمد یشچی یرغمل نیولی، شکنجه کړی او جنسي زور زیاتی ورسره کړی. دوستم په 2018 کال کې ظاهرا د درملنې خوښایي په حقیقت کې د سیاسي فشارونو په سبب ترکیې ته وتښتید او پوره 15 میاشتې افغانستان ته ستون نه شو. دوستم افغانستان ته په راستنېدو د ولسمشر اشرف غنی مخالفت پیل کړ او بالاخره په ولسمشري ټاکنو کې د عبدالله ترڅنګ ودرید. د احمد اشچی زوی ښاغلي بکتاش په خپل لیک کې لومړی د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله مخاطب کړی او لیکلی دی چې د یو با تجربه سیاستوال، جهادي مخینې لرونکي او د اسلامي او بشري حقونو له احکامو د یو باخبره کس په توګه څنګه ځان ته حق ورکړی چې د ده په خبره د دغه وطن د خلکو د بشري حقونو د ماتوونکي تورن کس لپاره چې ټولو ته یې د ظلم او تجاوز بیلګې معلومې دي او د بشري حقونو د نقض څو قضیې لري، د مارشالۍ د عالي رتبې وړاندیز کړی. د افغانستان د ولسمشرۍ پخواني لومړي مرستیال جنرال دوستم پلویانو له اول سره په هغه لګېدلي تورونه رد کړي او تازه د جنبش ملي اسلامي ګوند ویاند بشیر احمد تیانج جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوستم د مارشالۍ د مسلې ترڅنګ د بکتاش ایشچی په لیک هم تبصره وکړه.
در مرحله کې موضوع مارشالۍ جناب جنرال صاحب مطرح
په داسې یو حالت کې چې د جنرال دوستم د مارشالۍ موضوع مطرح ده، دوی دغه کار د ذهنیتونو د ګډوډولو په هدف کاملا سیاسي انګیزې سره ترسره کیږي. دا داسې یوه قضیه ده چې بې اساسه ادعا ده. تر اوسه پورې د هیڅ عدلي او قضایي او طبي ارګان لخوا په دې اړه کوم سند یا اساس نشته. یوازې د خلکو د ذهنونو د ګډوډولو لپاره د یو سیاسي کریډیټ د ترلاسه کولو په هدف دا کار کوي چې موږ ته ډېر مهم نه دی. بشیر احمد تیانج تر دې مخکې په خپل یوټیوب پاڼه هم ښاغلي دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د وړاندیز ننګه وکړه او ویل دا مسأله منل شوې او ژر به هم رسمي شي. دوستم ته د مارشالۍ د رتبې وړاندیز ظاهرا د عبدالله عبدالله ځینې نږدې پلویان هم ګیلمن کړي وو. له هغې ډلې د مارشال محمد قاسم فهیم مشر زوی، د ملي امنیت پخوانی مرستیال ادیب فهیم، هغه که څه هم په خپل فیسبوکي پوسټ کې د چا نوم نه و اخیستی خو لیکلي و چې یو مشر او ملګری د وطنوالۍ او ملګرتیا لحاظ نه ساته او مقطعي سیاستونه یې پر یو عمر جهاد او مقاومت برابلل. بشیر احمد تیانج وایي ښاغلی ادیب فهیم دی د دوی په غوښتنه نه ګیلمن کیږي، ځکه دی وایي چې دوستم د مارشالۍ وړتیا لري. د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ثبات او همپالنې ټیم مشر شاوخوا یوه اونۍ مخکې خبر ورکړ چې له افغان ولسمشر سره په اصولو کې ځینې هوکړې شوي. عبدالله عبدالله ولسمشر غنی ته د سیاسي لانجې د هواري په هدف یو لړ وړاندیزونه کړي وو چې یو پکې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه ده. د ثبات او همپالنې ټیم ته یو نږدې کس چې له دې وړاندیزونو به خبره دی او وایي چې د موضوع د حساسیت لپاره نوم نه اخلي، جمعه ازادي راډیو ته وویل د جنرال دوستم د مارشالۍ غوښتنه منل شوې او ښایي تر شنبې ناوخته د عبدالله ولسمشر غنی موافقه لاسلیک شي. جمهوری ریاست په دې اړه چې د ښاغلي عبدالله د ټیم سره په خبرو کې څه پرمختګونه کړي او په تېره بیا آیا دوستم ته مارشالۍ ورکوي که څنګه څه نه دي ویلي. بکتاش ایشچی په ولسمشرۍ ټاکنو کې د ولسمشر غنی ملاتړ وکړ او اوس یې په خپل پرانیستي لیک کې ورته لیکلي چې که د دوستم مارشالۍ منظور کړي، د ده په خبره د تجاوزګرو او د بشري حقونو د ماتوونکو په کتار کې به حساب شي او د مارشالۍ رتبه به د یوې ننګینې لکې په توګه په تاریخ کې په ثبت ورسیږي. د بکتاش ایشچی پرانیستی لیک د هغه په فیسبوک پاره خبر شوې او ډیرو خلکو کتله. هغه د اماج په نوم یو محلي ټلویزیون ته ویلي د پلار د قضیه محکومینه سری سترګي ګرځي.
متاسفانه پروندې پدرمه
متاسفانه زما د پلار له دوسیه سره سیاسي چلن شوې او تر اوسه سمه رسیدګي نه ورته شوې. کوم کسان چې د محکمې لخوا محکوم شوی وو تر اوسه آزاد ګرځي. حکومت د دې توان نه لري چې دې دوسیه ته رسیدګي وکړي.
توان مندې زیل نه دارن که به این پرونده رسیدگی بکنه.
لوی څارنوالۍ او قضایي ارګانونو هم په دې اړه تازه څه نه دی ویلي. خو دوه کاله وړاندې د دې قضیې د څېړنو په اوج کې د جنرال دوستم اته ساتونکي په بند محکوم کړل. دوستم هیڅکله محکمې ته حاضر نه شو، سره له دې چې د بشري حقونو فعالان د هغه محاکمه غواړي او وایي چې که په دې قضیه کې ګرم وي باید عدالت ته راوکاږل شي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. په اورزګان کې په کورونا وایرس ځینې اخته کسان د قرنټین له مرکزونو تښتېدلي. ځینې فعالان وایي دغه کسان په دې مرکز کې داسې ساتل کېدل لکه بندیان. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي لا هم د کورونا وایرس د هغه دوو ناروغانو په نیولو نه دي توانېدلي چې څو ورځې وړاندې د دغه ولایت له روغتونه تښتېدلي وه. یاد درې کسان چې دوه یې د کرونا مثبت او یو یې مشکوک ناروغو د تیر اپریل میاشتې په شلمه نیټه یې له روغتونه د تښتېدلو راپورونه خپاره سول. د دې ولایت زیات شمېر اوسېدونکي له روغتونه د یادو کسانو تېښته د دې ولایت د خلکو لپاره خطرناکه یادوي او وایي ښایي همدا کار لامل سي چې زیات شمېر نور کسان په دې ویروس اخته سي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په کرونا ویروس ککړ دغه کسان له روغتونه تښتېدلي دي. مدني فعال فکر محمد ستوري د یادو کسانو د تېښتې پړه د عامي روغتیا د ریاست پر مسؤلینو ورغورځوي.
کرنتین په دې معنی چې هغه باید هغه ته دوا ورکول سي، د هغه اتاق دوا پاشي سي، په هغه ته په وخت ډوډۍ ورسېږي. دا هغه شان وه چې هېڅ شی دې ته نه رسېږي. یو څوک بندي دی، کله چې یو څوک کرنتین کېږي هغه ته په وخت ډوډۍ نه رسېږي، د هغه دوا پاشي د اتاق په وخت نه کېږي، هغه ته دوا په وخت نه ورکول کېږي، د هغه حفظ الصحه مراعت نه وي، نو دا خو مابس دی، دا خو بیا شبخانه نه ده.
د اورزګان د عامي روغتیا ریاست مسؤلین هم مني چې په کرونا ویروس ککړ له دوی سره کرنتین کسانو ته ډوډۍ نه ورکول کېده او نه هم د اړتیا وړ توکي ورته برابر سوي وه. د دغې ادارې لپاره نوي ټاکل سوي رئیس حبیب الله پوپل چې تازه یې درې ورځې وړاندې دنده پیل کړې د جیپړه پر پخواني رئیس وراچوي.
دغه مریضانو ته هیڅ نوه تغذیه نشته، هیڅ سهولت نشته. داسې یو احساس لري چې موږ دلته کرنتین نه یو، بندیان یو، ځکه چې هغوی دپاره دا سهولت نه وي. طبعاً یو مریض بد احساس پیدا کېږي، تشناب نه وي، برق نه وي، سهولت نه وي ورته. یو انسان چې په هغه ځای کې قید کې طبعاً یو بد احساس ورته پیدا کېږي. نو په دې خاطر باندې ما نن ټوله ورځ د دوی دپاره د دوی د اشیا عبادت دپاره د وزارت سره مې خبرې کړې دي، د ولایت سره مې په جریان کې اچولې دي چې دا د دوی دپاره باید د تغذیې سیستم برابر شي.
حتی موکړه چې د ترینکوټ د عامي روغتیا د مخکینی رئیس سره هم اړیکه ونسو خو بریالي نسو. بل خوا د ترینکوټ شاریان هم په کرونا ویروس د ککړو کسانو تېښتې اندېښمن کړي دي. دوی وایي که دولت یاد کسان ونه نیسي او کرنتین یې نه کړي، نو د زرګونو خلکو ژوند به له خطر سره مخامخ سي.
زما نوم منیر احمد یم، محصل یم. دغه کسان چې د روزګان څخه تښتېدلي دي، دا خدای دې باید حکومت ونیسي. د دې خلکو عکسونه باید حکومت واخلي، پر جادو باندې ومشلی چې خلک یې وویني، دوی ته ور وښیي چې دا دغه کسان دي او د روزګان لپاره خطر خو نه ډېر دی. اوس که دوی دوه کسه دي په دې مرض اخته دي، دوی ولاړ سي د خلکو سره لاس ورکړي، غاړه ورکړي، نو دا به د دې شمېر به ورځ په ورځ ډېرېږي، د زرګونو خلکو ژوند به په خطر کې واچي.
زما نوم بشوادی مینوال کندر. دا چې دا خلک راوباسي، دا خونو دغه د کورونا چې دا د یو انسان سره د سکي بل انسان ته انتقالېږي، دا د کورنۍ که پخته سي د دې کره که یو څوک راسي د سکي نور پخته کېږي، دا باید چې دا راوباسي. دا
په دغه ولایت کې اوس مهال په کرونا ویروس څلور کسان اخته دي چې له ډلې دوه مثبت او یو مشکوک ناروغ له روغتونه تښتېدلي او یو بل کس ورڅخه روغ سوی دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیر روغ جوړ اوسي او د کورونا ویروس په دې سخت حالاتو کې ژوند په اسانۍ در باندې تیرسي. دوستانو، خوشاله يم چې د ویبل خبرونې وخت مو راورسېدی. په دې خبرونې کې بیا هم ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي. البته ډیرې د همدې کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوی ستونزو په اړه دي. تر ډیره زموږ هیوادوالو په همدې شپو ورځو کې د خوراک که موادو د لوړېدو په اړه ډېر شکایتونه کړي دي. کلی کړي د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه موږ ته پیغامونه راستولې دي چې زه غواړم چې همدغه شکایتونه چې دوی موږ ته راستولې تاسو ته بیا په دې خبرونه کې خبره کوم، دروای وروم، او هم په دې اړه به د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو جواب هم واوري. راسره اوسې د دې خبرونې په وروستیو شیبو کې نور پیغامونه هم لرو، البته د نورو ستونزو په اړه پکه ته به سره وورو.
راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو د سمیع الله زکان د زابل ولایت مرکز خلات نه دا پیغام درته پرېږدم چې په زابل کې د هر شي نرخونه دوه برابره لوړ شوي دي، نو حکومت یې ته جدي توجه وکړي، ډېر به ښه وي.
سلام، زما نوم علي احمد دی. ورځ راځي په ښار کې ګرانی ډېریږي او دی وایي چې کومه کونه زموږ په ساحه کې په لوړه کې په نهمه ناحیه کې موږ نه جدي نه نه ولا کوم د بل چا د سیاست اوریدلې چې او د ګوتو پښمیر چې زه ګټېدلې مې خلوص هم پښتنه کړې ده چې ما ته مې ویلې چې موږ ته دا کومه کر سره سوي دي او موږ دا خوښ دي چې لاري لاسې بازار خلاصې مشغلې خوارې ته ولاړ شو او سلام.
زه محمد عمر هلمندوال د هلمند ولایت لشکرګاه شهر سره تماس کوم. هغه خوراکي توکي چې دلته پرلل کیږي ځینې محدود دوکانونه خلاص دي، هغه یو برابر شی درې چنده قیمت خرڅول کیږي. دا خو یو ظلم، یو وحشت دی چې په مسلمانانو کیږي، او هغه غریبانان چې وس او طاقت د دې نه لري، هغه بیچارهګان چې خپل په 200 کارګری وي او مزدور وي، تاسو ته خپله دا معلومه خبره ده چې دوی به د خپل د خوراکي توکي په کومه لار پته کړي. مخکې غوړي تقریبا یعنی عطر د غوړو کې دي اوس تقریبا 150 کالداري په هر شي کې پورته شوي دي. مخکې په 0 روپۍ وه، نن په 350 پرل کېدله. دا خو یو ظلم دی. دا مسلمانان دا ولستوي کې.
السلام علیکم، زه زید عبدالله خبره کوم. ما دا اشرف پلانی څخه د عبدالله صدا ارزو ده چې دا له کرونا د وایروس په خاطر یې شهرونه بند کړي دي. پرمر باندې ډېر ګراني ده. نه د ماښام ده خدای کلرو د سهار د ماښام جمع کړو، د ماښام د سهار جمع کړو. نو ډېر کارونه مو ډېر سره کړو چې ټول خلک دغه رقم دي بېکار دي، دوکانداران دغه رقم دي بېکار دي. نو باید هر سړی دا خپل کار وکړي. نو دا د دوی څخه موږ دا هیله لرو چې دا بازارونه خلاص کړي.
السلام علیکم، لوګر ولایت ګذر ولسوالۍ نه تماس کوم. ګذر ولسوالۍ کې کلیپور جوړ کې مالټا، نارنج، لیمبو دا او خوراک غریب خلک دیدان کوي.